لا کار لوی دی لیدي. یوازې بلخ نه دی چې کورونا سره د مقابله په خاطر د شته محدودیتونو لامل سوداګر خز زیانمنې شوې دي، بلکې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم خز لور تستونزو سره ټکوي. موجب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په موکړی د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیمه میاشت کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 218 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته وشته ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر مړی وای د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان ورستای سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت مشرتابه پلاوی په ونده کې د سور د اتمینیټ په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سم ده ورستای سو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نوی 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1003 ته لوړ شو. د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینې دمشق ته څیرمه د اسرایل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل د برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لک ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د چین په ووهان ښار کې په کووید 19 ناروغۍ اخته بستر کسان چې روغ شوي ټول له روغتونونو رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤول چارواکي کړې ده. ووهان د چین هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پیښې پکې ثبت شوې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
ویل کیږي کورونا وایروس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې وایروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا وایروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا وایروس د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.3 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل 15 نیټه د یکشنبې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا وایروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوي وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا وایروس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 4.8% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد. سرکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودراوه، ریلونو فعالیت ودراوه، پروازونه لغو شول او اوسیدونکي 2 میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا وایروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا وایروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا وایروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل شوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15 نیټه د شنبې په ورځ د 1,900 پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د پسرلی له پیلېدو او د امو د اوبو له توغیان سره سم د دې سیند د جنوبي غاړو د تخریب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. د افغانستان خواته د امو سیند څنډې نه دي پخې او ځکه نو هر کال لسګونه جریبه ځمکه پر اوبو لاهو کیږي. د سیمې خلک شکایت لري چې زراعتي ځمکې د تخریب ترڅنګ د خلکو د استوګنې کورونه هم ورانېږي. مجیب حبیبزای له بلخه.
د هیواد په شمال کې د اموسین هر کال د پسرلی په پیل سره خپل طغیان پیلوي. سږ کال هم د اموسین د جنوبي سواحل اوسیدونکي اندېښمن دي چې زراعتي ځمکې د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ کې د کلدر او شورتپې ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اموسین د طغیان له امله یې هر کال سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د استوګنې کورونه ویجاړېږي. دوی وایي چې د ازبکستان هیواد د اموسین شمالي څنډې تحکیم کړي، نو د اوبو ټول لنګر د یاد سیند سویلي څنډې ته د افغانستان په لور دی او ورځ تر بلې یې د تخریب کچه ډېریږي. د هغوی په خبره چې په سیند کې د ازبکستان د پوځي کښتیو قسمې هم د امو سیند د سواحلو تخریب ته مرسته کوي. د شورتپې ولسوالۍ داروق باتور کلي اوسیدونکی حاجي مجید وایي چې د امو سیند له حمل میاشتې تر سرطان میاشت طغیان لري او اوبه یې زیاتیږي.
سیلا با آبجوشی داره، اما همچنان تخریب داره، اما مردم خسارات هنگفت بر مردم وارد شده. قریه جوی وکیل و قریه آرخ واتر، قریه توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیبانش، اینا بکام دریا فرو رفته.
په کلدار ولسوالۍ کې حاجی خدای مراد لا ورته ستونزې سر ټکوي. هغه وایي چې د امو سیند نه یوازې د هغوی کرهنیز ځمکو ته زیان رسوي، بلکې د هغوی کورونه، ښوونځي او کلینیکونو ته هم زیان ور اړوي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې امو سیند د څنډو تحکیم د بلخ د محلي ادارې له توان څخه پورته کار دی او دا مسله یوې لویې پرېکړې او برنامې ته اړتیا لري چې د مرکزی حکومت لخوا ورته پلان شي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د امو سیند د څنډو د لا زیات تخریب د مخنیوي په موخه دوی یو لومړني اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې چې دا د هغوی له وسه پوره نه ده چې د امو سیند د سواحلو د تخریب مخه په بشپړ ډول ونیسي.
آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت و پروژه کلان حکومتی نیاز است. پیشنهادهای مقرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
د امو سیند د پامیر غرونو د یخچالونو په اوبه کېدو سره پیلیږي او د آرال دایراچې ته ورختمیږي. دا رود د څه باندې زر کیلومتره په فاصلې سره د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبیعي پولې جوړوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. داس به مم نشو لې چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزګمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هل لري چارې کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان دی په غاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د غاخونو د درد پاکله غږیږي، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاخونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم اوس هم چې لږ شیرنی خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټانی سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی دی غزنی ولایت څخه یم زما چې له کوچنی توبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسې خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دی هغه ته باید تاسې مراجعه وکړئ
نوم عبدالخالق دی پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصا نو سهار برسوم چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډېر درد به یې کوم نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه ده کې دوه ټایمه باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد و دلته هبل ورځ ما لو باسه مې داله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته مې خو ډاکټر و چې غاخ دې روغ دې غاخ مې باسه دا به تر ډکم نو غاخونه خدای دې درد چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړې چې دوه ورځ دوه ټایمه درې ټایمه برس کا برس ما خلا زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخنم مسواکم خو فایده من شه دی زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کې ږدي چې درد یې آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو
قدرت وایته معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړی دا سره ډیر کومه کوي دا خصوصا دغه د غاښونو مرز لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځ ته راځي چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځ ته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي
کدر ته وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپند کاریس یادیږي یعنی کاریس سرول سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک او ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیري غاښونه چې ورته وایي چې پخپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق په کې؟
شیري غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتني پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا د ننۍ ملوچ نه ورته وایي، یعنی د ننۍ شیري، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیري غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپله خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټي اولویت دې ته ورکړل شي غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکي مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مو شي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، لا هم په نړۍ کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د خطر له امله ورزشي فعالیتونه لا هم بندي په ټوله نړۍ کې، په ورزشي فعالیتونو لا هم بندیز دی په افغانستان کې هم. نو په روانه خبرونه کې بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په برخه کې ښه خبرونه نه لرو، خو د انګلند ملي کرکټ لوبډلې وکټ ساتونکي جوز بیټلر خپل هغه سپورتي کمیس په 15,000 پوند لیلام کړ چې د 2019 کال د کرکټ یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ورستۍ لوبه کې اخیسته وو بیټلر دغه کار د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو لپاره کړی او وایي چې ټولې پیسې به د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې کې مصرفوي. د بیټلر د دغه شرط د دې لپاره ډیر ارزښت درلود چې هغه د 2019 کال نړیوال جام په وروستۍ توپ باندې د نیوزیلند تکړه لوبغاړی مارټین ګوپټل رن آؤټ کړی او همدارازي په دغه لوبه کې تر 50 ډیری منډې جوړې کړې وي. بیټلر دغه شرط له خرڅېدو څخه لاسته راغلي پیسې د رویل برمپټن او ایرفیلډ روغتون ته ورکوي. دغه روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا مهال د کورونا وایرس د ناروغانو په درملنې اخته دي او تیره اونۍ له خلکو غوښتي وو چې له دوی سره مرستې وکړي. جوز بیټلر په دومره اوچت قیمت باندې دغه کمیس لیلامېدو ته خوشحالي ښودلې او د روغتون ټولو کارکوونکو کار ستایلی دی او هغوی ته یې د لوړې حوصلې غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د هندوستان ویرات کوهلی او د سویلی افریقا ای بی ډی ویلیرز پریکړه کړې ده چې خپل تاریخي سپورتي کمیسونه خارج کړي. د دې دواړو لوبغاړو کوم کمیسونه چې لیلام ته وړاندې شوي دي دا د 2018 کال د هند په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د آر سی بی په ګټه باندې ویرات کوهلی او دغه شان ډی ویلیرز استعمال کړي وو. دوی دواړو دغه لباسونه په هغه لوبه کې اغوستي وو چې دوی په شریکه په کې 248 منډې د ګجرات لاینز د لوبډلې په وړاندې باندې ملګرتیا وکړه او دغه لوبه یې په ډیر لوړ توپیر سره وګټله. د نړۍ دغه دوه ستر لوبغاړي تیره ورځ د انسټاګرام له لارې نه لایف راغلل او د دغه ورزشي شرټونو یا کمیسونو د خرڅېدو اعلان وکړ. دغه شان دوی هغه بیټونه هم خرڅوي چې په همدغه لوبه کې په ډېرې شپږیزي او څلوریزي وهلې دي. دوی ویلي دي چې پیسې به یې کرونا وایرس سره په مبارزه باندې مصرف کی او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته به ورکړي چې هغه دغه ناروغي ځپلې دي. دواړو لوبغاړو تر دې دمه د خپلو دغه ورزشي توکو نرخونه لټاکلي نه دي چې په څومره پیسو باندې به دا خرڅ شي، خو ویل کېږي داسې چې ممکن دا په ډیرو لوړو پیسو باندې خرڅ شي. سږکال د آی پی ایل سیالۍ د کرونا له امله ځنډېدلې دي، تر دې دمه لا نه دي شوي او د نړۍ نور لیګونه هم د کرونا له امله نه دي ترسره شوي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو. آیا پوهیږئ چې لوبغاړي د کرونا وایرس له امله چې دوی قرنطین دي په کورونو کې کوم ډول او د کومو لارو چارو نه په استفادې باندې په کورونو کې ورزش کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له یو افغان ورزشکار سره مرکه کړي.
زه نوم یې رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت خمه. زه کرکټ کوم، یو 15 کال کې چې کرکټ کوم، 3 کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او 2 کال کېږي چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکاډمۍ کې.
ښه افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل زیاره ته مو کرکټ مکوه، یعنی وهل تکولم پکې راغلی، ډیر وخت دسې شوي دي کنه. خو ما به خپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ ته تلمه، بس پټ پټ بتلم کور کې، یعنی زه ډیر وهل شوی یم. پلار هم مسافر و ورور هم کله کله واله مکانه، یعنی ته کرکټ مکه او ته درس وایه. ما به درس هم ویل خو دومره نه، خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه، همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورس.
مننه افغان صاحب، که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې د 16 مې کړی دی، د پکتیا ولایت نه په خوست کې. گریڈ ون گریڈ تھری میں کڑے دے گریڈ ٹو میں کڑے دے ہوسٹ ولایت کی اور دا سکونر تو ننگرا تمل سفر نہ کر دے کرکٹ بورڈ طرف نہ یعنی خل خل طرف نہ نیما درلو دی پہاڑ دی سفر
افغان سے بیو بلا موضوع اغه دا چې د قرنټین پورزو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ
زه خو تر وختي پازم ول مونږ د 10 کوم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږم نو مرز ده کنه مثلا بیا زوزم سار کې منډه کوم ځان ګرم کوم بیا شم کور کې یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی د هوم ورک پونم کنه کور کې د فټنس اما غما ڈاؤنلوڈ کرے دے زو پاغار اور اسکار کو میں تر پینزلس دقو پوری زدان بانی کور کی فٹنس کا کار کو میں یعنی کور کی کا وس ہم چنانا کا ڈومے تم یا تو زین اب پارکونا ٹول بن جی نو زو کور کی فل فٹنس او دا ورزش تدا عمر کو
ہا کچیر ترا تو ہے افغان سے پ انٹرنیٹ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه یعنی ډیر آسان دي یعنی د بدن رشد لپاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلی چې دي دا پخی یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلی وي ځان د سیاغي کنه د سستې یا د ناراحتۍ احساس کوي کشیر ته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي دا اپ ډاونلوډ کی د لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکي نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري یعنی د دې په اپ لمخې کنه او زه په ورځ کې 15-20 منټه یا تر لاس 15-20 منټه پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه فټنس کومه هم دې د اپ لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار روزي یا فټنس یا کرکټ تلل شي هغه ته ما انداله خونه کړی دی چې تاسو د اپ ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري وکړئ تر څو روغ خپاتې شي صحت مند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ یعنی یو با عزت یو خ انسان اوسه یعنی خ ځوان پات شي او د اپس ګټي دادی چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ بورته خو آماده وو یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفستنګي پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفستنګي ختميږي بدن دی تازه یو خو کوي ځوان
افغان صاحب هغه تمرین چې تاسو ویلې چې د یو اپلیکیشن لارې تاسو په کور کې تر سره کوي هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی
یو څه نشان پکشته دي ځکه موږ ورته اکاډمي کې تمرین کوو اما هغه یو شان تمرین راکو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه مثلا موږ خو ځ جیم ته نشته د سره کتون نشته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړی اکثر کتون فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونو ته تلو نور ځین ساتي د نو ته بدله ته موږ پریکټس کوو یعنی دا کتون موږ د پر بخینه وی دي یعنی دا کتون موږ مخ کې نو کړی یعنی دا موږ د پر نوې حرکتونه دي ډیر حرکتونه دي چې بدن ته نومو ورکي بدن یعنی دا ځلی خیک لکای او یو خز کوي سړی یو خ کوي انسان جوړي
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستئ او لکور بهر نه وځي نو په کور کې په ورځنی ډول باندې څومره تمرین کوي یعنی څو ساعته تمرین کوي کسان چې هم دا اوس په کور کې دي په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغوی ته مو سپارښتنې څه دي
زه سفیر د اپس نه زه ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پور سلوخ د خپل کور خپل استفاده کوم ځکه مونږ اوس په کور یو بیکار یو کنه نو مجبوری چې هم دا صفه تعقیب کو او زما سپارښتنه نور ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره وایي په قرنټین ورځ شپو کې کتاب ته زیات توجه کی او مهم شی چې دی هغه ورزش دی ورزش ته باید ډیر توجه وشي تر څو ځان دې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډیره توجه وکړي نشه یې توکو څخه بد کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل فامیل ته خدمتګار وي
په همدې سره زموږ د دی اونۍ د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. خو یادونه کوو چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، په کورونو کې پاتې شي او هڅه وکړي چې د ګڼې ګوڼې له سیمو نه ځانونه وساتي. دغه شان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو باندې عمل وکړي، په ځانګړي ډول د لاس مینځلو په برخه کې بار بار خپل لاسونه ومینځئ. د ورځې له خوا نه که څه هم اوس روژه ده، مایات زیات وسخی، زیات مایات واخلی، گرم گرم مایات واخلی او دغه شان که نخې نښانې په ځان کې وګورئ نو کوشش وکړئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او له خلکو نه فاصله واخلئ. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې سیختن سپارم. هر چیرته چې یاستئ روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.